Tırşne Asmanlandi.
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نړیوال بانک په وروستیو ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده، البته په یوه راپور کې کتنه کړې ده. په دې راپور کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ د ګڼو ننګونو یادونه شوې ده. نړیوال بانک وایي چې د سږ کال په جنوري کې د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی او بهر ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي دي. د نړیوال بانک د افغانستان د څارنې د راپور لمخې د خورا کمزورو اقتصادي فعالیتونو په حال کې دا هیواد له دیفلاسیون سره مخامخ دی. د راپور لمخې په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د 1.8 میلیارډ ډالر نغدي مرستې او شاوخوا 2 میلیارډ ډالر حواله شویو پیسو له برکته د افغانۍ ارزښت په سلو کې 20 لوړ شو. د پیسو په سوداګرۍ کې 3.5 میلیارډ ډالر کسر جبران کړ او د اسعارو په بازارونو کې د افغانۍ له پیاوړتیا سره مرسته وکړه. خو د 2023 میلادي کال له پیل لیدو سره د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د فبروري تر پایه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت 15.4%، د یورو په وړاندې 15.0%، او همدارس د چین، پاکستان او هند پیسو په وړاندې د افغاني ارزښت ټیټ شوی دی، خو ډیر نه یو څه ټیټ شوی دی. نړیوال بانک په عین حال کې وایي چې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره سره انفلاسیون نه یوازې زیات شوی نه دی، بلکې کم شوی، او د دې اصلي دلیل دا دی چې د جنسونو بیې ټیټې شوي دي. د دې بانک پر اساس د خوراکي موادو بیې 15.1% او د غیر خوراکي جنسونو بیې 4.8% کمې شوي دي. نړیوال بانک د افغانستان د صادراتو په اړه وایي چې د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات 15% کم شوی او د روان 2023 په جنوري کې ټول ټال 1.9 میلیارډ ډالر ته ورسېدل. تیر کال په همدې موده کې 1.8 میلیارډ ډالر. پرونه خبرونه کې په د افغانستان په اقتصادي وضعیت لخپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصصان مو ملمانه دي، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال، همدارس د پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو متخصص حمید الله فاروقی سموش ملمانه دي. لمړی ورزو پوهان بشیر دودیال ته چې د ټلیفون لاري را سره دي. دودیال صاحب، ما په دې خپل سریزه کې د انفلاسیون او دیفلاسیون یادونه وکړه. شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته دا کلمې نوی وي، په معنا یې پوه نشي. که لومړی تاسو د انفلاسیون په اړه ورته وایئ، انفلاسیون اصلا څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ستاسو د راډیو تخنیکي همکارانو او د شنو اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل، لکه تاسو چې وویلې، دغه دوه اصطلاحات په اقتصاد کې ډیر معمول دي او ډیر استعمالیږي. د اقتصاد په برخه کې انفلاسیون داسې یوه پدیده ده چې هلته په بازار کې او خلکو سره د پیسو په مارکیټ کې د پیسو حجم زیات شوی، وار په وار زیاتیږي په نسبي ډول. نظر یوه پخوانی وخت ته د پیسو په حجم کې زیاتوالی، د پیسو په نشر کې زیاتوالی، او بل مقابل د پیسو د توان کمیدل د جنس په اخیستلو کې، دې ته موږ انفلاسیون وایو. تورم پولی هم ورته وایي، د پیسو پړسوب. تورم دا مانا چې پیسې د حجم د لحاظ زیاتې شولې، اما جنس په هماغه اندازه ده. نو ځکه پیسې د یو معین مقدار جنس لپاره چې پخوا موږ اخیسته، دا ځلې اوس په اوسني وخت کې باید موږ تر پخوا نه ډېرې پیسې ورکړو. دا انفلاسیون ده.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. انفلاسیون برخه تشریح کو، که اوس زحمت نه وي دی دیفلاسیون په اړه مرته وایي چې
دیفلاسیون د دې برخلاف، دیفلاسیون د دې برخلاف هغه حالت چې د پیسو کم بود لیدل کیږي د انفلیشن برعکس دواړه د اقتصاد ناروغي دي مرضونه دي یو هم د اقتصاد لپاره ښه نه ده د مستهلک لپاره هغه هم درد سر ده دا هم درد سر ده د انفلیشن اوس چې نښې په افغانستان کې ښکاري متاسفانه دا داسې یو ډېر یو غیر طبیعي حالت شو چې تقریبا ډېرو خلکو دا فکر کاوه پیشبیني یې کوله ځکه چې د خارج نه هم ډالر پمپ کیږي اما په افغانستان کې د افغانیو نشر د حجم ثابت سادل دا ناممکن دی ډېر بانک نوټونه خصوصا یو صفر لرونکي بانک نوټونه د چلند نه ووتل مستهلک شوي دي زاړه شوي دي نور نه چلیږي په خپله حاکمیت اعلان وکړ چې مونږ میلیونونه افغانۍ وسوځولې له دوران نه وویستلې ولې د هغو په ځای نوی بانک نوټ تزریق نه شو په جریان کې ونه لوېده د خلکو جیبونو ته ونه رسېده د پیسو دا کمښت اوس احساس کیږي او د بلې خوانه جنس هم کاشکې دلته اوس یوه بله اصطلاح شته ده چې د اجناسو د قیمتونو مطلق زیاتوالی او نسبي زیاتوالی چې دا اوس یو موضوع پیچلې کیږي دا ته به نه ورځو خو دومره به ووایي چې په مطلق ډول باید دغه نرخونه هم په بازار کې همدومره راکم شوي وای اما متاسفانه نرخونه راکم نه شول نرخونه ځکه راکم نه شول باوجود دې چې نړیوالو بازارونو کې هم اجناس خوراکي مواد دې وختونو کې ښه پریمانه دي ارزانه شوي دي او افغانستان خپل هم لري موږ ډېر بد قحطي کې نه یاسو باید په دغه اندازه دا قیمتونه نه وای باید ټیټ وای اما دا د انفلاسیون علت چې خلک ورته پیسې نه لري ولو که جنس موجود هم د بازارونو د جنس نه ډک دي اما پیسو په مشکل اخته دي
او بشه استاد دوریال دا چې دیفلاسیون د نړیوال بانک لخوا مرته اشاره شوې ده چې په افغانستان کې دیفلاسیون دی د دې دلیل دا د استاسو په نظر چې افغاني نوینې دي چاپ شوی او اکثر افغاني له بازار وتلې له چالشته وتلې ځکه چې زړې شوې دي پیسې کمې دي په دې خاطر او کنور عوامل لري
نور عوامل هم شته ده د خلکو عواید ناچیز دي بیکاری راغلی ده بهرنۍ پیسې ډېرې دي افغانستان ته هم د امریکې متحده ایالات کومک کوي نور مؤسسات کومک کوي پیسې لیږي هغه افغانان چې خارج کې دي هم ایرو لیږي هم ډالر لیږي افغانستان ته د بیرون نه د دومره خارجي اسعار و رش داخل ته چې داخل کې ملي کرنسۍ هغه تحمل نه لري چې د دې په مقابل کې په تناسب سره د همدې په متناسب خپل ارزش وساتلی شي نو معلومدار په دې ترتیب سره د هغې ارزش ټیټیږي ځکه چې دلته خو عرضه او تقاضا خبره ده مقدار د افغانۍ کم ده ولې تقاضا ورته زیاته ده خو بالمقابل مقدار د نورو اسعارو دغه ته زیات شو او په بازار کې نور اسعار نه چدیږي تبادله کې روزانه دوران کې نه دي ډالر او یورو هلته افغانۍ په دوران کې دي نو دلته افغانۍ یو نوی فشار احساسوي په ځان باندې یو کمبود بل د معاملاتو ډېر زیات والی چې ټوله معامله په مارکیټ کې په همدې باندې کېږي او د بلې خوانه خارجي اسعار د دې په مقابل کې ورځ په ورځ زیاتوالی نو دغسې یو پیچلی حالت راوړی ده او دې کې اوس چاره نشته ده حاکمیت دغه امکانات نه لري چې د دې لپاره بانک داسې یو پولي پالیسي وازه کې دلته خو
موږ موضوع ډېره مننه استاد یو بل پوښتنه بل تاسو څخه لرمه هغه دا چې په څو اقتصادي اصطلاحات چې شنه پاول کې اوریدونکو له ورسره پوي شي چې ورسته بیا تکراری شي او په معنی پوي یو هم اقتصادي رکود دی رکود نه منظور سره
او رکود او رونق هم دغه څه دوه حالت دي ما وختل تاسو ته دغه د بانک د مالی پالیسی د انقباضي سیاست او انبساطي سیاست پکره وایم خو هغه هم یو پیچل موضوع ده نو هغه باید مثالونه سره مې ویلې وای هغه د انفلاسیون د انفلاسیون د پیسو د ارزښت ثابت ساتلو په دې اکل استعمالیږي انقباضي سیاست انبساطي سیاست خو چې تاسو رکود ویلې رکود او رونق دوه اصطلاحات دي رونق هغه حالت ده چې د مملکت اقتصاد مخپخې کېدوي هم ترقی موجوده وي هم وده موجوده وي او هم پرمختیا موجوده وي درې اصطلاحات جدا جدا پرمختیا معنا دا چې ژوند کې کمی او کیفي تحولات را روان دي نه تنها د خلکو ژوند د مادي لحاظ ښه کیږي بلکې د ژوند سطح لوړیږي دا موږ تاسو دې ته رونق وایو اقتصاد ښه کیږي د خلکو عواید ښه کیږي تجارت ښه کیږي صادرات زیاتیږي بس هغه د اقتصاد څو مثبت ټکي که عواید دي که صادرات دي او که رفاه ده دا ټول مخبخه کېدوی دې ته موږ رونق وایو رکود متاسفانه رکود هغه یو منفی پدیده ده چې څو نخلری کې دای شي د خلکو د ژوند ساتل چیټه شي کې دای شي عواید کم شي کې دای شي تصدی مخ ورشکاس چې بانکونه مفلس شي کې دای شي تجارت کې ډیر یو بد ادمي بیلانس واقع شي دا ټول د رکود نه کېږي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه پوهان بشیر دودیال را سره اوسه سلامت اوسه وربشو استاد فاروقی ته فاروقی صاحب تاسو ته هم هر کله وایم. د نړیوال بانک په راپور کې په دې ورستی راپور کې چې د افغانستان په اړه ده په دې کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې دیفلاسیون شته، حال دا چې په درسته نړۍ کې هیوادونه له انفلاسیون کړیږي، اکثرا خبرې د دیفلاسیون د انفلاسیون کیږي د کنټرول خبرې کیږي. سره له دې چې دا استاد دوول چې تر یو حد پورې غم پکار دی او د دیفلاسیون هم بد دی، خو تاسو په نظر کوم شی د دې سبب کیږي چې موږ دیفلاسیون ته په افغانستان کې په بد سترګه وګورو؟ او په دې راپور کې ویل شوی دی چې دا به هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب کړي. ولې
ډیر مننه اول تاسو ته جناب استاد دودیال او نورو تاسو تخنیکی همکاران او د افغانستان ولس او د خپل ټول ایزان او د نکته سلامونه ونې کیلی وړاندې کوم ټول لپاره ثورز غواړم. مننه کوم له سوال نه. وقتا مغه سی استاد هو فرمایل د اقتصادي مسائل اقتصادي بحثونه اقتصادي ادبیات ترمینولوژي واقعا ډیر مختلف تعریف لري. په دغه رابطه باندې موږ د دیفلاسیون یا حالت برعکس دی انفلیشن چې دواړه حالتونه تورم دي، هغه په څوب چې ورته وایو په اقتصاد کې دواړه حالتونه نامطلوب دي. د عامه اقتصاد یا د عمومي اقتصاد یا د ماکرو اکنامیک پالیسی دی او د دولت لپاره یا عمومي اقتصاد پالیسی لپاره هدف یو امداده چې باید پولی حالت استقرار پیدا کی، یعنی د پیسو قیمت باید مستقر پات شي په یو منظم حالت کې پات شي او دا په د مرکزی بانک د محاسبات پر اساس باندې هغه وادونه چې د بندلی او نړیوال سازمانونه غړي دي، د ایم ایف غړي دي، د ایم ایف د نظریات او د دوی د پیشنهادات او د دوی د لارښوونو پر اساس باندې باید خپل پولی سیاست منظم کی او د پیسو هغه ارزښت باید متعادل وساتي. نو دغه دواړه حالتونه تورم دي چې یو مثبت تورم دی چې هغه ته مونږ انفلیشن وایو، او بلې هغه منفي تورم دی چې هغه ته دیفلیشن وایي یا دیفلاسیون وایي. دیفلیشن هغه عمر چې انفلیشن یو مشکل خلقی، دیفلیشن هم عمر په هغه اندازه باندې د یو هیواد اقتصاد سره مرسته کوي، یو اقتصاد د تهدیدات سره مواجه کیږي. که تاسو د تخنیک دیده ته زب که جالي یو د کبانی په دې باندې مکس وکم چې دیفلیشن راځي، معنا دا ده چې په هیواد کې د پیسې ارزښت زیاتیږي، د پیسې قیمت زیاتیږي. دا یو اسمي قیمت دی، نه واقعي قیمت د پیسې. په دې خاطر په دې حالت کې د صادرات یو هیواد تقوی کیږي، صدا معمولا هیوادونه چې غواړي خپل صادرات تقوی کړي، د کسر بیلانس تجارت مشکل لري، دوی دغه سیاست غوره کوي. په لاس باندې خپل مرکزی بانک او دولت په مجموع کې دا سیاستونه غوره کوي چې د دوی تولیدات مرغوب شي یا رقابتي یو توانایی پیدا کی چې صادرات زیاتیږي او د واردات مقابل باندې یو بیلانس ایجادیږي. نو چې دا وشو، معنا دا ده چې دلته په داخل کې هغه تولیدات چې محدود دي هغه خارج ته صادریږي، دلته د خلکو لپاره هغه توانایی د خرید تهدیدیږي. بلبل خو هم واردات مرغوب کیږي چې واردات علاقمندي زیاته شو، ورته واردات تزید کیږي، نو دا واردات او صادرات کچه بیا دا بیلانس مززی او دا یو چالش ایجادی. په دې خاطر دغه دواړه حالتونه متاسفانه مطلوب حالتونه نه دي. نو د دولتونو لپاره، حکومتونو لپاره، چارواکو او پالیسی میکرانو لپاره دا لازم ده چې استقرار د قیمت لپاره چې هغه یو اساسي هدف دی د ماکرو اقتصاد یا د ملي اقتصاد، هغه باید تامین شي. او په دې حالت کې چې اوس نړیوال بانک دا تهدید د افغانستان د اقتصاد لپاره منلی، دا واقعیت دی. په دې چې په دغه حالت کې چې موږ یو غلر یو تورمي حالت لرو چې هغه منفي هغه دی تورم دی یا منفي حالت دی هغه دی د قیمت پیسو، دغه حالت کې دای شي چې پاینده کې باعث دي وشي چې هغه د موږ د تولیداتو کچا راټیټ شي او په اقتصاد کې نور ناخواله او نور ناملایمتونه چې پغه کې اساسي هدف چې هغه د رشد اقتصادي تضمین ده هغه تاسفان تهدیدي
ډیره مننه ډیره مننه استاد فاروقی. تاسو وایئ چې دیفلاسیون هم بد دی او بیا افغانستان غونې ټولنې کې چې خلک وزګار دي ډیر خلک کار نه لري اقتصادي وضعیت خراب دی، آیا لدې سره سره فکر کوي چې د افغانستان لپاره دیفلاسیون بد دی؟ او دا هم تاسو اشاره وکړه چې د صادراتو په برخه کې هم دا مرسته کوي، یعنی صادرات سره که چیرته کوم هیواد غواړي چې صادرات ډیر ولري نو په هغه هیواد کې که قیمتونه ټیټ وي صادرات به ډیر لري. فکر کوم چې تاسو منظور دا و د دې ټولو خبرو سره فکر کوي چې د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې دیفلاسیون خنه دی؟
یعنی دا دغه دوه پدیدو مارزو کاو چې حکومتونه او مخصوصا مرکزی بانکونه که چیرته استقلالیت ولري د هیواد د اقتصادي اساساتو پر اساس باندې خپل پریکړې کوي او خپل تصامیم نیسي. په دغه حالت کې ممکن لري چې هغه کسانو چې ډېر اقتصادي وضعیت خراب ده، مخصوصا په افغانستان کې اوس تقریبا کېدای شي چې په حدود 10 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، د دوی لپاره په موقت ډول سره ممکن دا کوي چې ارتزاقي مواد مخصوصا غذایی مواد چې په هغه کې انفلیشن دا دیفلیشن تقریبا لسو فیصد تر رسیدلی دا ممکن لري چې په موقت ډول سره دوی لپاره کو. مګر تاسو هم دغومره فکر وکړئ چې مالدین لپاره دا یو ډیر لوی ضرر دی، په دې چې مالدین په دغومره اندازه باندې دوی ضرر ویني او چې مالد متاثر شو نو خامخا به خپل د تولید پروګرامو ته تغییر ورکوي، یا د تولید نه لاس پر سر کیږي یا هم کوم بل سکتور ته انتقال کوي. نو بیا دا په عادي شکل سره بیا دا سایکل تداوم کوي چې دا دی هغه نورمال حالت چې دولت د خپل اقتصادي توانایي پر اساس باندې دا تصامیم نیسي. هغه بعضي دولتونه مخصوصا هغه قدرتمند اقتصادي دولتونه چې هغه اقتصادي نورمال حالت لري هغه کېدای شي دا تصامیم ونیسي او دا هغه څوی دا ازرار دي جانبي هم کنټرول کی. مګر په دا اوسنیو حالاتو کې صدا په شکل دی تصنوعي راغلی، په شکل دی غیر طبیعي راغلی، احتمالا په شکل دی غیر قانوني او غیر او هغه څوې دا غیر رسمي اقتصاد باندې دا حالت د افغانستان په اقتصاد باندې تپل شوی. نو په دغه حالت کې خطرات ډیر دی، ممکن لري په موقت ډول سره او ممکن بعضی اقشار د خلکو اقشار د جامع لدن استفاده وکي، مګر په مجموع کې په طويل المدت کې حتی په متوسط مدت کې دا کېدای شي چې د تولید کچه راټیټه کی او په دغه شکل د اقتصادي پراختیا اقتصادي پرمختیا اقتصادي وده تهدید شي.
بله ډیره مننه په هانسب. دو جل سب ستاسی په نظر د طالبانو حکومت کولی شي چې د دیفلاسیون مخه ونیسي او کنټرولی کې هم درس لکه هم انفلاسیون او هم دیفلاسیون هغه حتی ورسوي چې لازم دی، د دوی امکانات څومره دي؟
بله ستاسو هدف داده چه اقتصادی ثبات و ساتل چی
بله
اقتصادی ثبات دیوی نرمالی طولنه دو پاره دیو روغ اقتصاد دو پاره یو شرط ده. البته دانه یره او چه یه تریوی اندازی پوری پا هر اقتصاد که پا طبیع دول دسی کم زره انفلاسیون دسی ناچیز فیصدی موجوده وی. کله چه هوادون اخپل ملی معاسبات تر سرکی دیو کال پا آخر که ته بیا احصایوي کالانی وایي موږ هم پخوا درلودلې په دغه سنجشونو کې چې دوی ګوري د شروع د کال نه تر اخره په طبیعي ډول داسې یوه کم اندازه انفلاسیون لیدل شوی وي، دا طبیعي خبره ده. اما د افغانستان اوسنی وضعیت کاملا غیر طبیعي ده. موږ د انفلاسیون تجربه هم یو وخت کړې وه شل کاله مخکې، اوس دغه د دیفلاسیون سره مخامخ شوي یاستو. اما متاسفانه اوسنی حاکمیت په داسې حالت کې نه ده چې دا کنټرول کړی شي، د کنټرول لار شته ده. تر هر څه نه مخکې په اقتصاد کې ملي تولید ټاکونکی ده. زمونږ ملي تولید متاسفانه دومره توانایی نه لري چې دغه خپل اقتصاد قوي وساتي، هم د خارجي تولیدات په مقابل کې هم تجارت ښه وساتي. یعنی موږ د تجارت کسر سره مخ نشو، بلکې زمونږ تولید دومره وي چې موږ صادرات ولرو زموږ ملي تولید دا توانایي هم نه لري. زموږ بانکونه زموږ د بانکونو پالیسی روښانه نه ده. دا نه ده معلومه چې د افغانستان بانک چې د دولت بانک ده یا د بانکونو بانک ده او باید د افغانی پالیسی د دې سره وای. دا نه ده معلومه چې څومره د استقلالیت لري. د بانک مرکزی شورا د راپورونو نه د دوی د فعالیت د دوی د جلساتو د محتوا د دوی د تصامیمونه ملت هم نه ده خبر او د دوی د صلاحیت نه هم موږ خبر نه یو. دا یوه ګونګه موضوع ده. فرضاً که بانک یو څه صلاحیت هم ولري، آیا د سره کوم وسایل موجود دي؟ د دې لپاره وسایل پکار دي چې دا کنټرول کی او دا راهنمایی کی. متاسفه دا توانایی هم نشته ده چې راهنمایی کی لارې ورسره ندي معلومې او وسایل هم ورسره نشته دي. دغه اوس لوی نه انبساطي سیاست تعقیبولی شي، نه انقلابازي، نه د پیسو ورکړه د افغانیو په بازار کې په مارکیټ کې د خارجي اسعارو په مقابل کې. دوی د بانکي ذخایر هم نشته ده، خلک بانک ته امانات هم نسپاري او په بانک کې سپما د خلکو امانات دانور حتی بانک خپل اعتبار دلاسه ورکړی ده. نو په داسې یو حالت کې چې خلک په بانک باندې اعتبار ونه لري، بانک پالیسی روښانه ونه لري، وسایل ونه لري او د بانک استقلالیت هم ډیر روښانه نه وي، نو په داسې حالت کې به یو حاکمیت څه وکولی شي؟ متاسفانه داسې یو بد وضعیت ده. نو د دې هغه سیاسي اړخ دا به موږ اوس نه پرې باندې غږېږو او نه به خلکو ته ډېر تشویش ایجادوو. خدای وي کې د دغه روژې مبارک میاشت کې زموږ درانه اورېدونکي زموږ هېوادوال ډېر تشویش کې نه شي، ډېر مایوس نه شي، ډېر خفه نه شي. نو د دې نه اضافه به داسې د مایوسي باعث به نه ګرځو، خو دغومره موږ پیشنهاد کوو چې کاشکې زموږ دغه حاکمیت زموږ مرکزي بانک په دغه ناچیزو امکاناتو سره هم په دغه حالت کې هم یو څه تدابیر ولري، یو څه د دنیا سره تعاملاتو ته لار خلاصه کړي.
په دې مورد کې به هم خبرې وکړو چې څه باید وشي چې دا وضعیت تغییر شي او اقتصادي وضعیت بهتره شي. په دې به هم لږ وروسته خبرې وکړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
السلام علیکم، عثمان علی ما د کابل پنتون څخه مې کابل څخه مې اړ کني ولې
صاحب مهرباني کوي. عثمان علی صاحب
ورور زه در د افغانستان په اقتصاد په اړه زه داسې نظر لرم کنه چې دغه د رواني د غیمنګ اقتصاد د وطن نو دا به ان شاء الله چې ډیر زر او په لږ وخت کې ترقی وکړي. ځکه مونږ چې و د شاوخوا د خپل ولایت کې دی هغه ته ګورو پرمختګو ته کنه، مثلا د تاریټونو وګورو، د غوړیو، د نور او نور شاوخوا پروژې چې ګورو، پروژې خدای فضل له خیر روان دي. بس الله پاک دې زموږ مشران ژوند لري، ډیر کارونه روان کړی دي.
مثلا کوم پروژې تاسو یادونه وکړه؟
مثلا مونږ ما خپل په خوستي کانال کې تقریبا 15000 جریبه د خدمت کارانی ولې ده. نو همدغه په مونږ د هغه ورته راستنې میږي غنم کرو. بل په لغمان کې یو کانال د غیر باغونه روان دي، زراعتي ځمکې بدلېږي، وچې ځمکې په زراعتي ځمکې بدلېږي. همداسې نور کارونه دي په مثانکو کې چې مثلا دا کان لاسلیک شوی، نور د کونړ سیند پروژه هم له خیره روانېږي، د پنجشیر باندې هم کار روانېږي. نو انشاءالله چې ډېر ژر به دا هېواد پرمختګ وکړي.
ډېره مننه، ډیره مننه. کور دی ودان چې زما پښتنې ته دی هم ځواب راکو، د ملبنو نصر به واخلو. خو یو بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یو سلام تاسو ته، سلام ملبنو ته. نظر مې ته دی کاروان صاحب محترم، وګور ته په دومره ډیر شوی دی چې بالکل پوه شي افغانستان کې خو بیخي ولا که دومره کاری. نو غریبی ډیر ده، فخر ډیر ده، پوجې د دنګرار نه او دنګرار نه خبرې کومه.
bale
نو فخر ډیر ده، کاروبار نشته، پوجې وضعیت بيخي خراب ده، خلک مشته ګروان دي. په خوده نن ما یو سړی ولید چې مریض د واخانه تر اول یو روپۍ ورسره نه و چې دوايي ورته غسل. هغه ډاکټر ورته ویل چې سورج او سیلا او کپوس وو په خانه مثلا پیسې نه ورکې، دا اوس نور تر تر قرضې نه کوو.
لیکن مخکنی اوریدونکو خبرې به تاسو اوریدلې وي، د ویل چې ډېر کارونه روان دي، پرمختګ روان دی، هر ځای دی کار ویني.
نه ده، نه ده، زه ورسره موافق نه یم، نشته هیڅ شی هم نشته، نه تقاوت شته او نه معاش شته، او معلولینو مرسته ګروان دي او تقاوت والا مرسته ګروان دي، او ځوانان مرسته ګروان دي، ټول ځوانان روزګار دي.
ډېره مننه، ډېره مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسې، وربشو ملمنو ته. استاد فاروقی څه وایست دی واوریدون کې نظر دا و چې ډیر کارونه روان دي، هیواد به پرمختګ وکړي، پروژې تر کار لاندې دي، خو بل اوریدون کې د بیوزلی او غریبۍ خبره کوله، د تقاعد معاش نه ورکولو خبره کوله. البته که پروژې هم پرشتیا هم جریان لري، طبیعي ده چې فورا خو د خلکو وضعیت نه بدلی، وخت غواړي. که څنګه
دقیقا سلام صاحب، خوشحالم چې بعضی دوستان د عقل دیمو وطنداران د حالت نه راضی دي، او د سیبالمیږي چې ونیم کسان د اقتصادي حالت نه اظهار رضایت کوي. مګر په عام ډول سره په دې کې چې متاسفانه دا موجوده حاکمیت ارقام نه نشري او خلکو په ارقام باندې قضاوت نه کوي، او صرف په افواهاتو باندې دا بحث کوو، په دې خاطر دا به ډېر مغلق کوي چې موږ وایو چې کوم یو حالت صحیح دی. مګر یوازنۍ لاره چې موږ دپاره دا ممکن دی چې د درېمو منابعو نه چې هغه به ملي منابع دي چې هغو سره امکانات شته، هغو سره دا وسایل شته، هغو سره دا ارقام دي، پخوانی او د نورو مماثلو هیوادو ارقام سره موجوده دي، هغو پر واقعیتو او د هغو پر هغه حدس و ګمان یا ارقام چې دوی ټولی په هغو باندې اتکا وکړي. متاسفانه ارقام دا واقعیت ښیي چې د افغانستان اقتصادي حالت یو ناورین خواته روان دی. دا موجوده حالت چې تاسو ګورئ چې تقریبا 28 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، او تقریبا 8 میلیونه افغانان په اکستریم پاورتي فقر مطلق کې ژوند کوي. دغه حالت معنا د دې ورکوي چې موږ ښه حالت روان نه یو. دغه حالت چې اوس عمومي ملي اقتصاد چې په هغه کې اساسي اصل تولید دی، متاسفانه تولید په ډیرو عرصو کې په ډیرو سکتورو کې په ټپه درېدلی، په دې چې په هیواد کې چې قانون نه وي او اقتصادي سیاست روښانه نه وي، نو هلته سرمایداران یا سرمایه کاران په شکل دی هغه اساسي سرمایه کاری زړه نه کوي، صرف هغه سنتي سرمایه چې یا سنتي سرمایه کاران یا مالدین چې هغه مخصوصا په زراعت سکتور کې دي، هغه به خامخا مصروف وي. مګر د هغې دپاره د نوې ټکنالوژي د راوړلو دپاره، د نوې تولیدات اساسي تغییر دپاره، هغه سرمایه ګذاري چې پکار ده، متاسفانه د هغو دپاره چې هغو سرمایه کاری طویل مدت هغه لري، برنامه لري، د هغې دپاره څوک زړه نه کوي. او دا بین ملی تجربه هم ده، او د افغانستان هم دا تجربه دي چې مخکې هم تاسو معلوم ده چې چیرته چې فساد موجود و، هلته قانون حاکمیت نه درلوده. په دې تېره دوره د جمهوریت کې متاسفانه د افغانستان اقتصاد چې وده ونه کړله، یو علت هم دا و چې قانون ته چا اتکا نه کوله، او قانون حاکمیت متاسفانه ډېر ضعیف و. په همدې خاطر ډېر اساسي سرمایه کاری د سرمایه ګزارانو دپاره د سرمایه ګزارانو دپاره شرایط برابر نشو، او په دې خاطر موږ ولیده چې د تولید کچه په هغه اندازې سره چې افغانستان او افغانان توقع درلوده متاسفانه وده ونه شو. اوس وضعیت لا پسې نور خراب ده، په دې چې اساسا قانون نشته، اساسي قانون نشته، اقتصادي قوانین
نشته. لیکن استاد لدی سره سره چې دا قانون نشته، قوانین نشته، او دغه شکونه هم شته، حتی یو رسمیت پیژندلې حکومت نشته، لیکن لدی سره سره ځینې کمپنۍ راځي په افغانستان کې پانګونه کوي. مثلا چینی کمپنۍ مشهدولې شو چې د تیلو په استخراج کې، په ځینو برخو کې د ګازو په استخراج نورو کې پانګونه کوي.
سروان صاحب ډېر باید دقیق شو دې مسلې ته. دا د تیلو استخراج او د عینک د مسو د پروژې لپاره دا زموږ چینایي همکاران تقریبا حدود شلو کالو مخکې دوی ډېر رقمندي وښودله، راغله د دواړو دغه پروژو باندې ډېر عظیمې سرمایه ګذارۍ لپاره دوی آماده شو. مګر په دواړو کې متاسفانه ناکام وو. 2015 کال کې ولسمشر غنی سفر چې چین ته وشو، دغه دواړو کمپنۍ مسؤلین د سره کیناستل، او دوی د خپل د قراردادو د فسخ لپاره تقاضای وکړه دي چې هغه لپاره مو وکړي. همدغه ماضي وو چې امنیت نشته، قانونیت نشته، د قانون حاکمیت نشته، فساد دا په عین حال کې نور خپل دي هغه اقتصادي ماضي شو. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه مسایل اوس حرکتونه روان دي، دا فقط مقطعی مسائل دي او عميق تغییر دي اقتصادي دي افغانستان دي اقتصادي ودي لپاره متوقع نشو تر کېده نشو تر کولای په دې چې چینان مخصوصا دي افغانستان دي بادونه دي لپاره علاقه لري تنها د افغانستان نه بلکې تاسو په هغه کې نور هوادو کې وګورئ په مرکزی آسیا کې وګورئ په جنوبی آسیا کې وګورئ په افریقا کې وګورئ په دې هوادو کې چینایان خپل هغه غزولي خپل سرمایه کاری مګر په هغه هوادو کې چې هلته دولتونه مستقر دي هلته قانون موجود دی هلته یو چوب اقتصادی او سیاسی ثبات موجوده البته دوی ممکن دی چې عمیق او تولیدات سرمایه کاری او کیسه غدي د اقتصاد رغونی لپاره ممکن موثر واقع شي مګر دغه تجارتی مسائل چې دوی غواړي چې بیا هم لکه دا شل کاله مخکې چې دوی اقدام وکړي متاسفانه ناکام شو همدغه حالات زه اوسم وینم چې فکر نه کوم چې دغه پروژې تر سره شي او دغه پروژې دوی هغه مرحله ته ورسي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مثبت اغیز ولري د اقتصاد له نظر.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ. پوهان صاحب دودیال، مخکې مو په دیفلیشن باندې یا دیفلاسیون باندې خبرې کولې، دا په پانګونې څه اغیز لري؟ په کوم هیواد کې چې دیفلیشن وي بهرني پانګوال یا داخلي پانګوال په اسانه ازریږي چالت پنګونه وکي او څه تاثیر لري په کنه لري؟ خو مخکې تر دې چې په دې خبري وکي یا وریدون کې وای ډیر منتظر پاتې شوی دی، اول بده تور شو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد نسیم احمد هلمند ولایت.
مهرباني کوئ صاحب.
دلته هلمند ته خو اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي. یو خو چې ډیر د حد ډیر سره د اوس باران خو څوم لري د دې څه ساحه کې چې کوم یو بده دا د اسلغه سپیرې متدیه ته حکومت ته توجه کوي او بندونه باندې وکړي زموږ څه هغه سره د هغه وخت کاری.
ډېر مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسئ. یو بل اوریدون کوم شته؟ نه، خپل ټلیفون قطع شو. دودیال صاحب تاسو ته درځو، مهرباني کوئ د دیفلاسیون په پنګونې څه تاثیر لري؟
بالکل، پانګونه یا سرمایه گذاری دوه ډوله ده، یو خارجي سرمایه گذاری او بل داخلي سرمایه گذاری. موږ دواړو ته ضرورت لرو، د اقتصاد لپاره دواړه ضروري دي، خصوصا پرمختیایي هیوادونه چې خام مواد او د سناخورده منابع لري. دوی د خپل داخلي سرمایه گذاری دومره قوت او قدرت او دومره د ټکنالوژي آماده کول او د مهارتونو آماده کول د قدرت نه لري. البته په وړو وړو برخو کې تر ډیره حده پورې داخلي سرمایه گذاری هم ډیر رول لري، اما د دې تر څنګ خارجي سرمایه گذاری ته هم ضرورت لري. خو په دغه حالت کې چې افغانستان د سرمایه گذار ډیر زړه نه کوي، ځکه شال سرمایه گذار دو شرطونو ته ګوري، هغه بیدار ناست وي. یو فزیکی امنیت ورته ډیر مهمی، بل احساسی اهمیت ورته ډیر مهمی. فزیکی اهمیت فضل د خدای د نظر تیرو کلونو ته شوی ده، اوس د خلکو وژل او چور او سوځول او انفجارات او دا خبره نشته، جنگ نشته ده. نو د فزیکی لحاظ سرمایه گذار شاید مطمئن وي، اما د احساسی امنیت چې دا عبارت دی څخه ده چې یو سیستم موجود وي، بانکداری موجود وي، قانون او قانونی حمایه او ملاتړ موجود وي، او خلک روحن ځان مطمئن احساس کی، دا نشته ده. نو دا بیا هم دته یو مشکل پیښیږي. تر اوسه موږ تل دوه اصلاحات ویلي دي، انفلاسیون دیفلاسیون، واردات صادرات، رکود او ترقی. دلته هم دوه خبرې دي، د امنیت احساسي او فزیکی. تر څو د دې دواړو ترمنځ دغه توازن موجود نه وي، دواړه ونه وشي، نه خارجي سرمایه گذار راځي نه داخلي، اما شته ده، سرمایه شته ده. تاسو مطمئن اوسئ چې موږ ډېر زیات شیله رو، خو متاسفانه یا په کراچی کې دی یا په ترکیه کې دی یا تاسو وګوره بانکوک، او د دنیا کوم سر کې ده، البته د افغانانو سرمایه ده، په عربي ملکونو کې ده، د خلیج هیوادونو کې سرمایه ده. افغانانو زموږ ملي سرمایه، داخلي سرمایه دار لري لري زوی کې مصرف دي. موږ دا دوه شرایط برابر کړو، دوی وطن سره مینه لري، دوی د خپل خلکو سره مینه لري، دا داخلي سرمایه گذار راځي، اما دوی په صورت سره د ټول ملي تولید د ټول ملي اقتصاد بار نشي بوچته ولې تر څو چې خارجي سرمایه گذار هم ورسره ونه لرو او خارجي سرمایه گذار هم د شرطونو ته ګوري. خارجي سرمایه گذار خصوصا بیانو نړیوال قراردادونه دي نړیوال تعاملات دي هغه هم ورته مهم دي. اوس خارجي داخلي سرمایه گذار ته چې دا شرطونه مهم وو خارجي او څنور هم غواړي چې هغه د مملکت اعتبار ده سیاست ده بین الملل موقف او دریځ ده. متاسفانه په دغو برخو کې که چیرې موږ د اوسنۍ حاکمیت دغو برخو ته توجه وکړي سرمایه دار فوق العاده علاقه لري. تاسو باور وکړئ هغه ګټه چې سرمایه په افغانستان کې کوي په هیڅ نقطه د دنیا کې نه کوي ځکه دلته کافي اندازه منابع موجود دي د سناخورده منابع موجود دي د کار نیرو صحیح ده د کار د نیرو مهارت ټیټ وي اما من حیث د روزمر کارګر او د محلي کارګر په حیث ډېر ارزانه مزد دوی اخلي نو دا هغه شوالی دي د بشري منابعو د طبیعي منابعو لحاظه چې سرمایه ګذار ورسره علاقه لري دلچسپي لري اما شرایط چې دغه مادي مثال سره لږ مخکې عرض وکړي که دا هم برابر شي موږ سخت ضرورت لرو سرمایه ګذاري ته. خو یو عرض بل وکړم چې سرمایه ګذاري هم موږ دوو برخو کې سره تفکیک کوو. یو دغه زموږ عنعنوي سکتور ده چې هغه عبارت د کلیوالي تشبثات او زراعت او دا مسایل باغداري او مالداري او دا ده. بل زموږ مډرن سکتور ده چې هغه صنعت ده هغه ثقیله صنایع دي نو هغه ثقیله صنایع بیا ټکنالوژي ته ضرورت لري او غټ
ډیره مننه سلامت اوسې استاد. یو اوریدونکی شته ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم حاجی صاحب توخی هم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ خو
مهرباني کوي حاجی صاحب
تا او مېلمنو ته مې کې هیله او احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان
مننه. موږ د دې وطن خلک یو په دې وطن کې اوسو البته بعضی ولایات په نورو سره فرق لري. دلته خو وسیل حاله بیکاري بیخي کمه ده نسته کارونه پیدا کېږي بندونه تړل کېږي په هغو کې کارونه سته سړکان جوړېږي دوکانداري خلک کوي سږ کال اباد پدېزونه وو کوسکدي وو تجارتونه وو دا ټول شیان کېږي. خو زما په ګمان البته چې بیکاره دي هغه د تېر حکومت خلک دي چې هغه پخوا په حکومت کې وو اوس د هغو پر ځای طالبان پر کار ولوېدونه یعنې د هغو ته بیا کار پیدا شي نو دا د کار علامه ده او هغه بیا بې کاره شو چې پخوا یې وظیفې درلودې هغو بیا کار له لاسه ورکړي. اوس چې دا ډېر شکایتونه کېږي هغه د تېر حکومت خلک دي.
لیکن حاجي صاحب توخي دا ستاسې په ولایت کې دا ستاسې په ولسوالۍ کې شاجوی کې څومره کورنۍ دي چې ځوانان په ایران کې دي په پاکستان کې دي په کراچۍ کې دي په بیلابیلو هیوادو کې کار کوي؟
نو دا هغه په خپل کار ده دغه هم
بل ځای کار دی په څه مشکلاتو په څومره تکلیفونو په څومره خطرونو مثلا ایران ته ځي اول
نو دا د پاسپورتو باندې زموږ خلک ویزی لري پاسپورتونه لري په دوبۍ کې دي په سعودي کې دي په ایران کې دي.
مهرباني مهرباني
لمن منو ځخه نه دا پښتنه د سیتو سبب وو چې په افغانستان ته د امریکایانو میلیاردور روپۍ راتلی او افغاني حیثیت له لاسه ورکړی وو او دونه نه وقوي او وسینوریوال وای د طالبانو اقتصاد ځای پوند صنعت روغتیا هم ځای پد نو ولی افغاني دونه پر مخ لاړ چې دا رئیس تقریبا او اته افغاني په یو ډالر کې تغیر راغی.
بله
نو بدی جواب
ډیره زیاته مننه. ډیره ښه پوښتنه مو وکړه کورم بدن وربشو ملمنو ته. استاد فاروقی دوی ته تاسو ځواب ورکوي دوی په نظر چې په تیرو حکومت په نسبت وستي افغانۍ ارزښت شسوې دی که څنګه د نړیوال بانک په دې وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په وروستي کې یو څه افغانۍ ارزښت کم شوی دی خو په مجموع کې تر پخوا به تر دی. مهرباني
ډیر مننه. مخکې له دې نه اجازه راکړئ سره مونږ د دې دغه دوست هغه مخکنه هغه ته تفصیلی ته مې یو څه تفصیله ولرم.
مهرباني
ګل خوښ دوستان په دې باندې لږ دقیق پوښتنه دا هر افغان چې بیکار ده افغان چې توانایی د کار لري او سند قانوني د کار لري که نر ده که ښځه ده که هغه بیکار ده نو دغې لپاره یو بل څوک باید کار وکړي تولید وکړي چې دغې د خوراک او دغې د ژوندانه امکانات برابر کړي. په دې خاطر د اوس تاسو افغانستان کې وګورئ دا نیمایي نفوس افغانستان خويند او مايند دي سو دوی د کار سایکل نو وتلي او متاسفانه بیکاره دي نو دوی لپاره باید نارینه کارو کی نو چې دومره دوی کار کوي دوی هغه اوایت باید په دوه کسانه باندې ویشل شي په دغه حالت کې تاسو مخکینه دي جمهوریت په وخت سربیره په دې چې امریکایانو تقریبا لس یولس میلیارد ډالر هر کال په افغانستان کې توزیع کول او په مختلفو بخشو کې په نظامی بخشو کې یا په انکشافي بخشو کې یا په عادي هغه کې بودجه کې دوی تقریبا مصرف کوله نو سربیره په غمد دي بیکاری کچه 50% او په حدود 50% هم زیاتو متاسفانه مګر اوس ارقام هیڅ تقریبا 90% د افغانستان خلک بیکاره دي او دغه 90% د لپاره باید هغه 10% باید کار وکړي او دغه 9 کسان نور د لپاره باید دوی د مړی ډوډۍ پیدا کړي صدا به ډیر مشکلی او دا غیر عملی د هغه کسان چې باندې کار کوي هغه خدای کوم تاغه خپل مصارف لري خپل د ژوندانه لپاره کار کوي خپل د او یو څومره سپما کوي هغه خپل کورنۍ لپاره لګي چې هغه غنیمت ده دا به شو د دوی د دوی پوښتنې په دې سوال پر اړه باندې د دې عامل درې څلور مشخص عوامل دي او نور فرعي عوامل هم شته اول عامل دي ما په انت هغه خارجي مساعدتونه دي چې اوسنۍ حاکمیت راځي هغه د ملل متحد له لارې تقریبا په کال کې حدود 2 میلیارد ډالر راځي چې دا نقد ډالر دی اول تر راځي او په افغاني باندې تبادله کیږي او بازار کې مصرفي دوی عامل دا دي چې دا هغه اسعاري منابع چې د افغانانو څخه خارج کیدی او خپل خپلوان ته لیږي چې دا هم اټکل کیږي چې په حدود 2 میلیارد ډالر کیږي چې دا دوه تقریبا 4 میلیارد ډالر نه دریم عمده عامل دا دی چې د حاکمیت تواریدل ایسې دي خارجي اسعار او مخصوصا د ډالر د قاچاق نه جلوګیری وکړي چې دا هم یو ډیر تاثیر لري نو په مجموع کې اوس په داخل د اقتصاد کې اسعار زختر زیات دی ډالر زیات شوی دغه په مقابل کې افغانۍ چې باید دغه سره پاندول کی وي اگر اټیټ شوی په عین حال کې یو بل فرعي علت هم دا دی چې افغانۍ چې په چلند کې وو افغانۍ اکثرا اوس مدرس شوی دی او زاړه شوی دی او دغه د تجدید لپاره امکانات نشته او منابع چې دغه د تجدید کول لپاره نوې بانک نوټونه چاپول لپاره ضرورت دی متاسفانه مرکزی بانک سره او حاکمیت سره نشته نو په دې خاطر دغه مقدار د فزیکی افغانۍ په چلند کې محدود شوی او په مقیاس کې ډالر او خارجي اسعار په دغه عوامل باندې زیات شوی په دې خاطر دا د افغانۍ قیمت د ډالر او د اسعار په مقابل کې دا صرف هغه میکانیزم د عرضه او تقاضا د چې عرضه زیاته شو او تقاضا محدود وي نو خامخا قیمت به زیاتیږي په دې خاطر دا یو اساسي اصل دی او دغه عوامل دي کنه نور کوم خاص اقتصادي او بانکي سیاست نه د تحمل شوی چې نو دغه په نتیجه کې فکر وکړي یعنی هغه شوی دا الا د افغانۍ او د ارزښت د زیاتوالي الا دا ده دغه عوامل دي کوم اما چې تاسو ویلي دا د فبروري په میاشت کې تقریبا یو میاشت مخکې ارقام د بانک جهانی ښیي چې تقریبا 15% بیا هم د افغانۍ د ډالر او د نور اسعار په مقابل کې تا دي هندي پیسو یا د چینایي پیسو په مقابل کې تر 15% پورې افغانۍ بیرته ول وی دا ولته هم دا ده چې هغه اسعار د چینایي اسعار یا هندي اسعار یا هم ډالر افغانستان ته راکمه شوی او مقدار او په عین حال کې هغه نوې بانک نوټونه چې میدان ته راووتل او مارکیټ ارزښت شو هغه فیصدی هم زیاته شو نو دا یو 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 استثنایی حالت دی چې دا د افغانستان د مرکزی بانک د اقتصادي سیاستو پر اساس باندې نه دی مګر دغه واقعیتونه دي چې علت باعث دي ګرځېدل چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې د نور اسعارو په مقابل کې خپل هغه وساتي د قیمت وساتي او په دغه حالت کې تر پخوانه خوش کې پدې چې مخکې تاسو ته معلومه ده چې هغه مقدار د افغانۍ چې په بازار کې په چلند کې چې بانک مرکزی هغه مقایسه کوي محاسبه کوي آی ایم ایف او وچی بینګلی صندوق په هغه باندې اشراف لري نو هغه یو معین مقدار افغانۍ باید په چلند کې ووسی دغه مقدار د راکړې ورکړې د تبادلاتو او د تولید هغه تولید ملي په مقیاس باندې تقسیم پر هغه باندې کې سرعت دوران د پیسو باندې کې په اندازه باندې د افغانۍ او فزیکی افغانۍ په چلن کې موجود دی نو دی هغه چې مقدار کم سي او اسعار زیات شي نو خامخا دا قیمت افغانۍ زیات کیږي او اسعار
ممکن اثر ولري څومره تاسو موافق یاست هغه د دې چې د افغانستان اقتصاد په دې تیرو دوه نیمو کالو کې ډیر وړو کې شوې دی چې کله اقتصاد وړو کې شي واردات کم شي نو بیا بهرنیو اثرو ته اړتیا کم شي دا هم فکر کوم چې رول بلري
ما مخکړ تو کوچ ډیر نور عوامل بسته یو عامل هم دا دی چې افغانستان خلک اوس هغه قابلیت خرید نه لري قدرت خرید خلکو راکټ شوی په دې خاطر خارجي اسعار او چې د واردات لپاره ضرورت هغه متاسفانه محدود شوی نو هغه تقاضا د اسعار لپاره هم ډیر هغه دی کم شوی او افغانی تقاضا زیاته ده په دې چې مقدار د افغانی هغه فزیکی افغانی په اقتصادي ملي کې محدود شوی او د راکړې ورکړې لپاره دا یو ضرورت دی دغه لپاره تقاضا موجوده نو افغانان هم چې هم د باندې افغانان لیږي او هم خارجیان او ملل متحد هلته سپما کوي او دلته دوی په اقتصاد کې ترزیقي نو دا خامخا دغه مختلف عوامل باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل قیمت وساتي.
پوهان صاحب دوریال، که هم استاد فاروقی وویل چې طالبان توانېدلی دي تر ډېره حده چې د ډالر او نور آثار او قاچاق مخه ونیسي، لیکن مشعر او رزوینو په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټونو کې چې مثلا د فلانی ځای ویزه په دومره $60,000 او $10,000 دا که حقیقت لري کنه لري هغه بیل خبر ده، لیکن معنی دا ده چې تقاضا ډیره ده ورته او ډیر افغانان لا هم هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي او ډیر پیسې ورکي. هغه خلک چې پیسې لري عموماً بوزي. یو دا ده چې د دې تاثیر څه دی چې کله هغه څوک چې پیسې لري هغه له هیواده ووزي، د دې تاثیر څه دی او له بلې خوا په څه شکل سره به دا پیسې انتقالي شي؟
دا یو مسله ده. افغانستان ته د خارج نه پیسې لیږل کیږي راځي، ما دومره پیسې وزې هم دینه هم موږ انکار نه کوو. یو د پیسو وتل په داسې شکل سره دي، مثلا دغه ځوانان چې ځي قاچاقي ځي او دوی پیسې قاچاق ورته ورکوي او دا ډېر په مهارت سره د همدغه ځینه د افغانستان نه دغه ارزښونه بهر ته ځي او خلکو لاس ته رسېږي، لاس په لاس کېږي. بل دا ده چې افغانان په قانوني شکل چې خارج ته سفر کوي یو تعداد دي د کار دپاره ځي، دوی هم په یو شکل سره دا پیسې وړي، حتی کولی شي چې دوکه هم وکړي او پیسې ویسي خارج ته، ځکه چې دلته د ایران په مقایسه او د خلیج هیوادو په مقایسه اسعار زیات دي او د داخلي پیسو په مقابله کې ارزښت ډېر نه ده. اما په خارج کې بیا دا ډېرې ښه چلېدی شي، ډېرې ښې دوی ته پکارېږي هلته. دا بله لار ده او په دې کې بیا دوی یو نوه قانوني لار ورته پیدا کوي، یعنې د پیسو مینځل، د پیسو سپینول هم شته ده او دا هم بده پدیده ده. بل دا ده چې هغه افغانان چې کاملا براله او رسمي دي، لکه د حج سفرونه یا نور سفرونه، په دې کې هم دغه پدیده لیدل کېږي. او دا چې د قاچاق په شکل وي، هغه د خو تاسو ګورئ چې بیرابیرو بندرو کې کله کله نیول کېږي، نو د دې معنا دا ده چې هم تور اقتصاد موجود ده، هم جرمي، هم د پیسو مینځل، دا پدیدې شته متاسفانه. او دا ټول مجبوریتونه دي، دا ټول ډېر بد حقایق دي د ټولنې. موږ چې زوریږو د همدغه نه چې ولې جرمي اقتصاد واوسي، ولې د پیسو سپینول لا هم موجود واوسي، ولې خلک په دې ته په تلاش واوسي چې په سره د ډېرو ممانعتونو سره د ډېرو تلاشیو او د دې بیا هم پیسې وباسي، ولې سره د دې چې حاکمیت ډېر زیات کوشش کوي چې نرخونه ثابت وساتي، بیا هم دوی نرخونه قیمته ټاکي، دوکانداران په مارکیټ باندې کامل تسلط نشته، او د دې نه بر علاوه د خلکو دغه روحي تشویش، دا ټول هغه پدیدې دي چې هر یو د تشویش وړ ده. دا د دې معنی لري چې باید وضعیت ټولنې سم شي. نو دا هر خونه چې موږ حساب کوو باید مشکلات شته دي. ما هم به هم ارزو کوم چې نه غواړم چې موږ درانه یو ډول ډېر تشویش سره مخامخ شي، ځکه په اقتصاد کې رواني عامل ډېر مهم ده.
بله بله،
خدای دې نه کړي چې زموږ خلک وخطا شي.
نرخونه تر کنټرول لاندې نه دي او هر دکاندار په خپل سر ټاکي. د دې اوسنۍ چارواکو اعتراض بیا په پخوانیو ده چې د آزاد بازار په نامه هر چا چې هر څه کول دوی تر یوه حده پوری کنټرول راوستي دي، او ځینې سوداګر هم دا وایي چې کله چې له دوی سره ګوري دوی ځینې شرطونه ورتړشي، ځینې قیدات پیښدي، یا مثلا په ځینو شیانو باندې چې له بهر راوړي شي او هغه په داخل کې تولیدي شي دغه محصول لوړ کړی دی. یعنی دوی په اقتصاد کې څه ګوتی وهی، دا ستاسو په نظر سم کار دی؟
دا خو ډیره ښه خبره ده چې موږ مجاز وارداتي اقلام او مجاز صادراتي اقلام په خارجي تجارت کې تفکیک کو، حتی میاشت په میاشت، هفته هفته، هفته په هفته ګمرکونه ته هدایت ولیږو چې دغه هفته کې دغه نن دغه اقلام دومره مسئول دی، دومره مسئول د دې نه باید ممانعت وشي، د دې اجازه ورکړل شي، داخل کې زموږ تولید څومره تقویه شي، زموږ خپل ملي تولید څومره حمایه شي. باید دا خو د دولتونو کار ده، دا خو ډیره ښه خبره ده. د نرخونو کنټرول که موږ داسې یو فشار راوړو په خلکو باندې، په کارکوونکو باندې، چې دوی ډېر زیات موږ مجبور کړو چې حتی دوی خپل کاروبار نه بیا لاس واخلي، پښیمانه شي، دا هم نه ده پکار. بلکې موږ یو نوع مساوات باید په ټولنه کې په نظر کې ونیسو. موږ باید داسې یو قوانین تطبیق کړو چې هغه د خلکو د رفاه او د خوشحالي او د رضایت باعث وګرځي. اوس دغه ده موږ متاسفانه ګورو چې دغه دوکانداران، کسبکاران، دا خلک شکایت لري، د لوړو مالیاتو نه شکایت لري، خلک د کمپنیو نه، مخابراتي کمپنیو نه شکایت لري، خلک دغه د برخورد د په نوم د مالیې چې پیسې ټولیږي او دوه ځلي درې ځلي دوی نه اخیستل کېږي، دې نه شکایت لري. کله چې شکایت موجود و، ناراضیت موجود و، هغه ټولنه کې د ژوند ستاندرد ټیټ ده، د اقتصاد د لحاظه هغه ښه نه ارزیابي کېږي.
علی صاحب ډیره مننه کور ودان. اوس که راشو حل لارو ته ډیر وخت هم پات نه دی. اول استاد فاروقی، ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو اداره باید څه وکړي چې افغانستان له دې وضعیته، له دې بحراني اقتصادي وضعیته وژغوري؟
مننه. زه فکر کوم چې اقتصاد په مجرد ډول سره ډیر به هغه نه وي، امکان نه وي چې په اقتصادي حالاتو کې کوم اساسي تغییر راسي. اقتصاد له سیاست سره، اجتماعي روابطو سره، قانون او قانونمندي سره، دغه ټولو مسایلو سره ډیر نږدې او مستقیم اړیکې لري. په دې خاطر اولین شرط دا دی چې باید قانون تنظیم شي، چې متاسفانه په افغانستان کې دې ته ډېر توجه نه ده شوی. بل د افغانستان داخلي مناسبات، داخلي مشروعیت او بین المللي مشروعیت ډیر جدي دی، چې تر هغو چې دانه د معنا دا ورکړي چې سرمایه کاران یا کسان چې د اقتصاد د ودې لپاره اساسي فکتورونه دي، هغو د اقتصاد او د سرمایه کارۍ او د پانګونې لپاره توجه نه کوي، او تر هغو هغه را نه شي، افغانستان کې تولید کچه نه اوچتېږي. چې تولید کچه اوچت نه شو، اقتصادي پرمختیا ناممکن دی. افغانستان تنها نه شي کولای چې د وارداتو او د صادراتو په مالیاتو باندې حکومت وچلی او حاکمیت وچلی او د افغانستان د خلکو رفاه تامین کړي. په دې خاطر دا مسایل ډیر ضرور ده، او حاکمیت باید د سیاسي ثبات، اقتصادي ثبات او قانونمندۍ له لارې زمینی دې ته برابره کړي چې هم داخلي پانګوال او هم بین المللي پانګوال، هم هغه مستقیم سرمایه کاری او هم غیر مستقیم سرمایه کاری د خارجي سرمایه کارانو، باید په افغانستان کې زمینی برابر شي. هغه وتوانیږي چې دغه اوسنۍ ټکنالوژي، هغه تولید چې هغه توانایی د رقابت ولري دی همسایګانو سره، بین المللي مواردینو سره، باید دا زمینه برابره کړي. هغه سنتي تولید سره چې موږ مخکې درلوده، اوس یې لرو. متاسفانه حتی اروپایي هیوادونه، حتی د غربي هیوادونه، امریکایي، د کانادا، امریکې، مکسیکو او دا نور هیوادونه په دا سنتي تولید باندې، مخصوصا په زراعت سکتور، دوی له خارجي مواردینو سره رقابت نشي کولای. په دې خاطر دوی اکثرا حمایوي سیاستونه په کار اچوي، چې دا متاسفانه د آزاد بازار یا د آزاد اقتصاد له نگاهه دا جایز نه ده. مګر سربیره فقط دوی کوي د خپل مالیدینو د تقویې لپاره، مګر د افغانستان لپاره، افغانانو لپاره، او هغه غریب او بیچاره او د دریم نړۍ هیوادو لپاره دا ممکن نه ده. په دې خاطر دا اساسي هغه بحث دا دی چې باید موږ د نوې ټکنالوژي او د یو مولد او مؤثر تولید لپاره باید زمینه برابرې کړو. دا صرف کېدای شي چې په ټکنالوژي پورې ولاړ مولد دستاوي، مولد سرمایه کاری افغانستان ته را داخل شي، او هغه وتوانیږي چې رقابتي تولیدات ایجاد کړي، چې په هغه وسیله باندې هم خلک په کار لویږي، او هم په عین حال کې د افغانستان د حاکمیت هغه عواید زیاتېږي، او هم د خلکو لپاره د رشد او د اقتصادي تقویت لپاره زمینه برابرېږي، چې په هغه کې مجموع کې هغه اقتصادي وده یا ملي اقتصاد وده هغه تامینېدای شي. مګر په دې فرعي مسایلو باندې چې دلته یو وړکی کار او هلته یو باسه او دلته یو فرعي تولید دا په دغه موجوده بحراني اقتصادي وضعیت افغانستاني لري او نه تنها دا نن بلکې مخکیم د جمهوریت په وخت او لغیر مخکیم په تاریخ د اقتصادي د افغانستان کې متاسفانه همیشه موږ دغه چالش سره مواجه خوشبختانه د افغانستان په جمهوریت په دوره کې هغه مارکیټ اقتصاد یا بازار اقتصاد سیستم مطرح شو مګر متاسفانه هغه قانون حاکمیت نه درلود هغه هیوادو کې چې قانون حاکم نه وي د مارکیټ اقتصاد نه هغه استفاده جویان هغه زورواکي او هغه کسان چې مارکیټ قابلیت در انحصار لري هغه استفاده کوي لکه چې وکړه متاسفانه هغه یو ډیر جنجالي اقتصادي نظام لغه نه جوړ شو چې نوم یې مارکیټ اقتصاد وو هغه نوم یې متاسفانه هغه اقتصاد یې بدنامه کړ مګر کیدای شي چې اوس چې امنیت په نسبي ډول سره موجود دی دغه نور مسائل هم هرشي زه یقین لرم چې په افغانستان کې دا ظرفیت موجود دی مخصوصا چې دا اوس ویل کیږي چې په یوستیم پیړۍ کې آسیا د تولید یو ډیر لوی او چت ظرفیت لري په جرمی اقتصاد باندې ولاړ اقتصاد باید تهدید شي او په عین حال کې د قانون د حاکمیت او د قانون د تطبیق په نتیجه کې هغه چې مخکې جناب پانس بودیال ویلې باید د سرمایه‌کارانو لپاره فزیکی او روحي او اقتصادي امنیت باید دوی لپاره تامین شي چې دوی وکړي توانیږي افغانستان ته راشي او دلته په مختلفو ساعتو کې چې موږ مختلف امکانات دی هغه لرو د طبي منابع لرو موږ خام مواد لرو او بشري او انساني ظرفیت او سکتور کې قابلیت دی هغه لرو د دې لرو چې حتی نور هیوادو ته کارګر صادرو نو په افغانستان کې دا امکانات موجود دی چې د دغه منابع د تولید نه سیاکتر نه ډیر ارزانه ده د دې په کټه اخیستلو سره رقابتي تولیدات باید ایجاد شي او بغیر دغه په سنتي تولید باندې په دولتي تولید باندې په سکتورو باندې او په پروژو باندې چې د دولت په وسیله باندې تولید کیږي متاسفانه اکثر نه غیر مؤثر او غیر مؤلد تولیداتي چې هغه رقابت نشي کولای او د هغه په وسیله کې د اقتصادي ودې لپاره زمینی نه برابرې
ډیره زیاته مننه کور ودان په هم صاحب دودیال تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په نسبی ډول به تر شي اساسي بدلون خو شاید ممکن نه وي لکه څنګه چې استاد فاروقی ورته اشاره وکړه خو په نسبی ډول که وضعیت بدل شي او یو څه د خلکو مشکلات ورسره کم شي باید څه وشي
زمنګ اصلي هدف هم دا وی چې زمنګ هوادوال لګره د روحي لحاظه لکه مطمئن کول کې ډاټا کو او دا په تروغ نه بلکې په واقعیتونو افغانستان ډیر قوي اقتصادي پوتنشل لري هم د خامو موادو د لحاظه هم د بشري نیرو هم د خپل موقعیت د لحاظه دا ټول هغه خبرونه دي د افغانستان لپاره اما د دې لپاره یو ښه اراده قوي اراده او علمي تدابیر او ښه حاکمیت پکار ده چې د قانون په حمایت سره او د مسلکی او متخصصو رهبرانو په واسطه موږ وکولی شو دغه منابع د خلکو په ګټه باندې راوړو او دغه پوتنشل او د ظرفیت موږ د خپل اقتصادي پرمختګ او د خلکو د رفاه او د ژوند د ستاندرد د لوړولو لپاره استفاده وکولی شو ان شاء الله افغانستان به ښه آینده ولري اوسنۍ یو تصور دا ده چې جنگونه
ختم شي دا خو دی چې کوی مثلا دا د درګر د قانون په قرارداد ورکوي لیکن په دغه شرایطو کې دا ممکن ده او کنه مثلا د ملګرو ملتو د یو راپور دی یوازې د شزو نجونو د زده کړو د کار د ممنوعیت له کبله افغانستان د کال 2 میلیارد تاوان کوي په داسې حالاتو کې څومره ممکنه ده
بالکل دا یو مشکل موجود ده په دغه راپور کې رښتیا هم نه یوازې دا چې دا د اقتصاد آینه خودلې ده دغه راپور چې دا اوس موږ په باندې غوښته او تاسو یادونه وکړه نه تنها دا چې د افغانستان د آینه اشاره ورته کړې ده بلکې ټولنیز مسایل او د جندر مسایل هم پکې ویل دي
سلامات اوسه په هان صاحب هم دومره وخت کور ودان په هان بشیر دودیال استاد حمید الله فاروقی له دوړو نه ډیر زیاته مننه کور ودان د تاسو اړوندونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري
پیدا کړی درکما په هاورس خپل رضا کړی چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړی درکما په هاورس خپل خپل رضا کړې در کما په هرس خپل رضا کړې کڑبل دوا کڑے در کما پوہا ورس خپل رضا کڑے جی مینی نختائی پتا باندی پیدا کڑے در کما پوہا ورس خپل رضا کڑے کما پوها ورس خپل رضا کړې